السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم پر راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړه او د 12م ټولګي د زرګونه فارغ نجونې په برخلیک پریښودې. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. جرمنی زنو حقو افغانانو ته چې دوه خځې لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه خځه له افغانستان دغه هیواد ته وغواړي. زینو جرمنی رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لږ تر لږه دو بیلګو یادونه کړې ده. جرمنی حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې څه ناڅه نرمښت راوستلی. د راپورونو له مخې د جرمنی د شمالي راین ایالت یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې دغلته دو افغانانو لخپلو دو خځو سره ژوند پیل کړی دی. راپور زیاتوي چې په یو کور کې یو سړی لخپلو دو خځو او نه هم ماشومان سره ژوند کوي او په بل کور کې بیا بل افغان وسی چې یو خځه په همدې کور کې او بل خځه په یو جلا کور کې میشت شوې ده. په جرمني کې لوی د ډیرو خځو لرل ناقانونه دی. اوچات افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1,000,000 ښځو او ولکه ماشومانو ته مرستې ونه رسېدي. اوچا دا خبره پر خپل ایکس شبکه لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د بودیجې د نه رسېدو په صورت کې به لږ تر لږه 15,000,000 افغانان په ګڼو برخو په تیره بیا د څښاک اوبو او د حفظ الصحې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو هلیکاپټر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو دوه افسران او یو سرتیری شامل دي. دغه هلیکاپټر د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټر د احتمالي تخنیکی نیمګړتیا له امله لویدلې. پاکستان تر دې مخکې هم د هوایي ځواک الوتکې رالویدلې چې اکثره یې روزنیز دورو کې په کار بوخته وي. تیر کال اگست میاشت کې په بلوچستان کې د وی هلیکاپټر په لویدو سره د وو جنرال په شمول شپږ پوځي افسران وژل شوي وو. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارد ټینګ کړی دی. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د وی سرګرې صرف شارک وی پانه په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 20 زله انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د خزو د حقونو لپاره د پیلچو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی. مظاهره چاند د خلکو دراټولېدو لپاره خپل ویډیوګانې فیسبوک او نورو شبکو ته پورته کوي. په ایران کې اکثره ټولنیزې شبکې او ویپاڼې د فلټر ماتونکو یا وی پی ان سافټویرونو پرته نه خلاصيږي. د صرف شارک سرګری پانی د راپور په اساس په نړۍ کې 9 هیوادونه په انټرنیټ محدودیتونه لګوي چې 15 په آسیا کې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویپانه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره هیله کوي چې راتلونکی کال نجونو ته هم دغه ازموینه کې ونډه ورکول شي.
فقیت مر تحصیل میکنه او فقط
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستی سړی دی، مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي.
لز دا کړو یوې محرومې افغان جلې سلګونه نور نجونو ته د آنلاین زده کړو زمينه برابره کړې. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات درته لرو. پاکستان کې د امریکا د P1 او P2 ویزو متقاضیان وایي د دو کلونو په تیرېدو لا هم به برخلیک پراته دي.
خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کوو، اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي.
د کرکټ په آسیا جام کې نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ یو روزونکی وایي
وی ار د ناټ ټیم لایک
هغه څه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو هغه څه نه ده. موږ په همدې ورستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړی دي.
که تر پایه مو ملتیا وکړي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم اوریدلی شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هله سرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لری شي او هغوی هم پر راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. محمود دا خبره بیگال ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. محمود وایي ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي ووسی. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنکړه او د 12م ټولګي زرګونه فارغ نجونې به برخلیک پرې خو دې خبرونه د هلکانو د کانکور نتایج خبره کړل. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د فرا ولایت وسیدونکو محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 315.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي لپاره د ورځې 14 ساعته زده کړې کولې.
له یو لسم ټولګي څخه به مونږ خپل ساينسي مضمونونه خزده کول او له 12م ټولګي به مو تمرکز په تشریحي مضمونونو وو ځکه هغه ژر هیریږي. طبعا زموږ هڅه ټولو مضمونونو ته وه. د ورځې 14 ساعته درس مې لوسته.
دغه ځوان چې څلور ورونه او درې خوندې لري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ابو علي سینا د طبي علومو په پوهنتون کې شاملېدلې د ډېر وخت ارمان وو. محمود هله څرګند کړی چې پرنجونو د زده کړو محدودیتونه لري سي څو هغه هم وکولای سي د کانکور پر راتلونکو ازموینو کې برخه واخلي.
وخت یک مرد تحصیل میکنه او فقط
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستي سړی دی. مګر کله چې خزه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې د خزینه طبقې ته جدي پاملرنه وشي. کنن موږ خزینه ډاکټرانی خزینه خوونکې او خزینه انجنیرانی نه لرو ټولنه به په ټپه ولاړه وي.
په همدې حال کې هغه نجونې چې د 6 کال په سیالوي کې له ګډون څخه مناسبې وایي دوی د کانکور لپاره بشپړ چمتووالی نیولی وو خو د طالبان لخوا اجازه ورنکړل شوه. د 12م ټولګي فارغې کاملې ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی موزیتی ور کری په زنګری دی ول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی ما لوړ اهداف درلودل تر څو په هنتون تلار پیدا کړم. خو وینم چې زموږ پر مخ لاري و تړل شوې. بیا هم پلټنه کوم کوخ کوم زده کړه کوم. زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما आवाज اوري هیله کوم چې موږ ته نورې لاري پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
د جمهوریت نظام پر مهال د سلګي باران په نوم یو انجلۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ او تر دې مخکې هم څو ځلې د کانکور په ازموینه کې انجنونو لومړی مقام ګټلی وو. د طالبانو د حکومت د ملي ازموینو د دفتر مشر عبدالباقی حقانی وایي 6 کال په پانتونونو او د لوړو او نیمز د کړو مسوته 2018 تنه محصلین منل سوي. د طالبانو تر واکمنۍ ورسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته انجنونی شونځي ته لټلو مانا کړي او د تیر کال په دسمبر میاشت کې پانتونونو ته د انجنونو پر تګ بندیز ولګاوه. سره لدی چې نړیوالي ټولنې په افغانستان کې د انجنونو او شوزو د زده کړې د حق لپاره فشارونه زیات کړي او په دې ستوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنې کې شونه او روزنه د شوزو او نارینه لپاره مساوي حق وباله خو بیا هم د طالبانو په دریس کې د نرمش نشي نه لیدل کیږي.
و موردل چې په افغانستان کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره چې د فراه ولایت اوسیدونکو د غوښتنه کوي چې نجونو ته د هم پر راتلونکي کانکور کې د ګډون زمينه برابر شي. بلورتا لزدکلو یوه محروم انجلې له خوندې د پاتشو نور انجونو لپاره د زدکلو یو انلاین پروګرام پیل کړی دی. د تغییر پر لار انجونې په نوم د دې پروګرام مسولانه وایي د دې پروګرام له لارې شپږ سو انجونو ته د زدکلو زمينه برابر کړي. دا چې څنګه تفصيله په دې راپور کې و.
به مثل سایر از دخترها از تحصیل باز ماندیم. واقعا
روبینه عزیزی نمیگی او د طالبانو لوري لزدک وبې برخه شوی. روبینه وای چې د خپل کورنۍ د غړو او زینو نورنجونو په همکاري له خونځي منشوي انجونو ته د زدکرو د زمینی برابرولو په هدف د انجونو د تغییر پر لار په نوم د زدکرو آنلاین پروګرام پیل کړی. دا وای د دې پروګرام یو هدف دا دی چې لزدکرو پات انجونې د زدکرو نورو آنلاین پروګرامونو او خوانیزو مرکزونو ته ورپیژني. روبینا چې اوس مهال پاکستان کې کډواله ده، ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال شپږ سو انجونې د دې پروګرام لارې زدکړې کوي.
بیشتر فعالیت های ما آنلاین است. بخاطر
افغانستان که ده نوار و شرایط العمل از موک تیری فعالیتون آنلاین ده موک اکاسی، لیکوالی، انزورگری او نور بیلا بیلو برخو که آنلاین طول گیله رو او تر اوسا توانی دلیو چه شپک سوا هاگن جونه چه ایران، پاکستان او نره نور و هیوادونو تا کردوالی شوی او لیزده کرو پاتی دی پا دی پرگرام که شاملی کرو
هم کردیم.
د دې پروګرام لاله د بهرنی او داخلي خونکو او هغونجونو لخواز د کونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې دي. روبینا وایي چې انګلیسي ژبه د زینو بهرنی خونکو لخواجونو ته تدریسیږي. په همدې حال کې د تغییر پر لار نجونو پروګرام کې ځینې شامل زده کوونکي وایي چې دا پروګرام د دوی لپاره ګټور دی او دوی ترې راضي دي. زلفا محمدي د دې پروګرام یوې زده کوونکي آزادۍ رادیو ته وویل:
ما قبلا اکاسی کار نمیکردم.
ما په خوا اکاسی نکوله، خو کله چې له دې پروګرام سره یو ځای شوم نو د نورو نجونو فعالیتونه مې ولیدل، د هغوی انګیزه مې ولیده، نو ما هم لیوالتیا پیدا کړه او له ډیرو اکاسانو سره آشنا شوم او واقعا زما ژوند کې تغییر راغی او پر ما یې مثبت اغیز وکړ.
زهره مقدم هم چې د طالبانو لخوا له ښوونځي را ګرځول شوی، په دې مرکز کې د انځورګرۍ، لیکوالۍ، د شعر، د کلمې او انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې په زده کړو بوخته ده.
خوشحال هستم از یک کتاب
خوشحاله ایم چې له دې پروګرام سره یو ځای شوی یم، ځکه وتوانېدم چې د زده کړې انګیزه مې ژوندۍ وساتم او خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره هڅې وکړم. ما وکړی شول چې له دې لارې ډېرې لاسته راوړنې ولرم او واقعا له دې خوشحاله یم چې له آنلاین لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکوم.
آنلاین ادامه بدیم.
د نجونو د تغییر پر لار پروګرام مسؤلان ادعا کوي چې د هیڅ موسسې لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي او ټول ښوونکي او کارکوونکي په رضاکاره توګه ورسره همکاري کوي. د نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرامونه وروسته تر هغې پیل شول چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ سره پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې او پوهنتونونه یې هم د دوی په مخ وتړل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خاکله ازادي رادیو نوري اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه یو راپور هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې د پی 1 او پی 2 کیسونو زینو درلودونکو په پاکستان کې د دوی کیسونو ته د امریکا د نه پاملرنې او په پاکستان کې د ستونزو د ډېرېدو له امله پرون اعتراض کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام پی 1 او پی 2 د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لسګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې سره راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې له پس بهیر څخه یې د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یوه تنظیمونکي نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پی یو او پی دوه کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په درېیم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی، خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي، خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پی 1 کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې دوه کاله پورې زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپلو مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو
او بار بار تر غختنه د ځان کو اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت آر ایس سی دفتر چې د پی ون او پی ټی کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي. نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ټی کیسونه په پاکستان کې لري
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بله کیس لرونکی زرلخته په پاکستان کې د خپلو ستونزو کیسه داسې کوي.
موږ خپله ټوله سپما سره زر ارز څه چې مو درلودل مصرف مو کړل او اوس دلته په ډېر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کیږي نو وخت یې ورته ښودل کیږي، خو موږ نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې کیږو. هر وخت دوی ژمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي، خو تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیون او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لورې دې د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی تر څنګ د پیون او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی و اعلان کړل. په پاکستان کې د پیون او پیټو کیسونو د درلودونکو په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدېدو په برېښنالیک کې ویل شوي وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخ کېوړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو دوه کاله وروسته له 340,000 څخه زیات افغانان چې له امریکایي ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتېدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د آسیا کپ کرکټ لوبو کې د افغانستان وروستۍ ګروپي لوبه نن له سریلانکا سره ده. افغان لوبډله د آسیا کپ په لوبو کې د پرمختګ لپاره باید خپل نننۍ لوبه په لوی توپیر سره وګټي. په آسیا جام کې افغانستان خپل اوله لوبه د شنبه په ورځ پر بنگلاديش وبایلوده. تفصیل له بختيار ساحل اورو.
د بنگلاديش پر وړاندې ترماتي ورسته افغان لوبډله دا ور د آسیا کپ لمخکيني تل ټیم سریلانکا سره مخته. سریلانکا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش ګټلې او د افغانستان پر وړاندې برای به په څلور غوره ټیمونو کې ځای لا پسې پوخ کړي. د کرکټ مبصر او لیکوال مدوشکا بالاسوریا د کرکټ انفو په راپور کې لیکلي چې افغانستان سوپر فور ته د وټلو لپاره باید په لوی توپیر له سریلانکا لوبه وګټي. هغه ویلي چې افغانستان د بیلګې په توګه تر 215 منډې جوړې کړي، باید د سریلانکا ټیم د لږ تر لږه 15 منډو په توپیر اوټ کړي یا کبرعکس افغان ټیم هر هدف پوره کوي باید په 15 اورونو مخکې ورورسیږي. په دې ترتیب د افغانستان د ټیم لپاره سوپر فور یا څلور غوره پړاوونو ته د وټولو لار لا پسې سخته شوې ده. خو د افغان لوبډلې مرستیال روزون کوي رئیس احمد زی وایي په خپل ټیم باوري دی. هغه چې له بنگلاديش سره ماتې وروسته خبريالانو سره غږېده له سریلانکا سره د لوبي پړای وویل هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو هغه نه ده. موږ په همدې وروستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړي دي، نو موږ کولای شو چې هر ټیم مات کړو او بل پړاو ته لار پیدا کړو. لوبه ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. قذافی سټیډیم د توپوهنې یا بیټنګ لپاره مناسب ګڼل کیږي او همې باونډری نسبتا وړې دي. خو د کرکټ مبصرین وایي چې په بولینګ کې بیا د دویم نوبت ټیم هم له ستونزو سره مخ کېدای شي ځکه د تودوخې له امله لوبغاړو ته ستونزمنه تمامېږي چې 2 ساعته په میدان کې پاتې شي. افغانستان او سریلانکا تر دې مخکې 15 واره په یو ورځنیو لوبو کې لوبېدلې چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. خو سریلانکا بیا له خپلو وروستیو 11 لوبو څخه هیڅ یوه نه ده بایللې، حال دا چې افغان ټیم په وروستیو 15 لوبو کې یوه هم نه ده ګټلې. د افغانستان لپاره ځینې لوبغاړي لا نه دي لوبېدلي. له هغې ډلې ورو توپ اچوونکی نور احمد او بل توپ وهونکی ریاض حسن چې تمې کېږي دواړه وروستۍ لوبې ته راوستل شي. آسیا کپ د پاکستان او سریلانکا په ګډ کوربتوب پیل شوی او د افغانستان او سریلانکا له لوبې وروسته به سوپر فور یا څلور غوره ټیمونه لوبې پیل شي. دا وار په آسیا جام کې افغانستان، بنگلاديش، هند، پاکستان او نیپال لوبډلې ګډون لري.
زموږ خاکله ازادي رادیو نه اوري. په کندوز کې د خار اوسیدونکو د خاورو خزلو له زیاتېدو شکایت کوي او وایي چې خاروالی هر کال له دکاندارانو، کسبګرو او د جایدادونو له مالکانو میلیونونه افغانۍ عواید او مالیه ټولوي، خو د خار د پاکوالي لپاره کار نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندوز ښار د کابل پخوانی هډه ده چې ښي لوري ته د تخارستان مدرسه او د خدیجه الکبرا د نجونو لیسه موقعیت لري. په دغه ګڼې ګوڼې سیمه کې د تخارستان مدرسې څیرمه د کثافاتو لوی ډیران پروت دی او دغه سیمه یې بدرنګه کړې ده. خدا یوازې همدا سیمه نه ده، بلکې د کندوز ښار ځینې نورې مهمې برخې هم له ورته وضعیت سره مخ دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د کثافاتو بد بوی له امله ان د ښار په ځینو برخو کې خلک ګرځېدلی نه شي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل،
دا د منطقې کې ډېر او بد بوی لري. په څنګ کې دې شاته عمومي مدرسه د تخارستان ده، د دې په څنګ کې مکتب د لیسې د نسوان ده. د دې نه په سلهاو رقم مرضونه مابین ته راغلي دي. راځي او ښاروالي نه غواړو عاجل اقدام وکړي او دغه کثافت له دې ځای نه ورک کړي.
دوی وایي که څه هم ښاروالۍ پر کسبګرانو، دوکاندارانو او د جایدادونو پر څښتنانو د صفایي پیسو کچه درې چنده لوړه کړې، خو د ښار پاکوالي او صفایي ته جدي توجه نه کوي. د یاد ولایت د څلورمې ناحیې اوسیدونکی محمد رامین وایي،
دغه کثافات چې تاسو دلته وینئ یا دا د جامع لپاره ډېر نقص کوي او دا ګوناګونه مرضونه هم پیدا کوي. او کثافات له دغه ځای نه په هر هفته کې باید دوه دفعې یا درې دفعې دغه ځای نه جیک شي، یا مثلا داسې یو شی ورته کیښودل شي چې خلک په دې کې خپل کثافات واچوي او دغه ځای او دغه فضا دغه منطقه آلوده او خرابه نه شي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد قیس بیا وایي، د ښار پاکوالی د یوې ټولنې د اوسیدونکو د فرهنګ استازولي کوي، نو د ښاروالۍ تر څنګ هېوادوال هم باید د چاپیریال په صفایي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
کثافات بسیار زیاد است او یک نوع بوی ګند است که با افزایش نمی بوی و
په ښار کې هرې خواته کثافات پراته دي. د بدبوی د لاسي سړی د ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدلی نه شي. ښاروالۍ باید په وخت سره کثافات له ښار څخه انتقال کړي. تر ډېره ځنډه په ښار کې د کثافاتو پاتې کېدلو له امله خلک په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي له خلکو غوښتنه کوي چې د ښار په تنظیف او پاکوالي کې د ښاروالۍ له کارکوونکو سره همکاري وکړي تر څو ښار د کثافاتو له موجودیت څخه پاک شي. د نوموړي ولایت ښاروال قاري ګلنبي انس ازادۍ راډیو ته وویل،
دلته په کندوز کې څلور لکه څلور نیم لکه نفوس دلته زندگی کوي چې هر یو داسې یو یو کیلو شی واچوي نو دونه مقدار به څونه ته ورسیږي. نو ټولو د کندوز ولسونو نه مهیره دا ده چې په دغه کمپاین کې موږ سره سهم واخلي. دا کومه ستونزې او مشکلاتو سره د موږ ولسونه سي مخامخ دي، د دې نه به ټول خلاص وي.
د معلوماتو پر بنسټ د کندوز ښار کابو نوي کال مخکې د څلوېښت زره نفرو لپاره جوړ شوی و، خو اوس په یاد ښار کې څه باندې څلور لکه نفر ژوند کوي. د یو شمیر کندوزیانو په باور د نفوس زیاتوالی، د غیر پلاني کورونو جوړېدل، د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدل، چاپیریال ساتنې ته د اړوند چارواکو او د خلکو نه پاملرنه دا هغه لاملونه دي چې له امله یې په ښار کې د کثافاتو د تولید کچه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو پر ازادي راډیو وی پانه سربیره د ازادي راډیو خبرونه راپورنه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پانه او دغه راس انستاګرام، ټلګرام او ټویټر چینلونو کې هم موندلې او لوستلې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو تر وړاندې راځو دې ته چې د نورستان یو قومي مشر د نګدی یو نیم سل یتیم او بے سرپرست ماشومان لپاره د دینی او عصري زده کړو زمينه برابره کړې ده. په دې ماشومان کې شپږ تنه یتیمان او دوه یا د بے وزلو کورنۍ غړي دي. دا مدرسه د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په شګي سیمه کې فعالیت کوي. تفصیل زموږ د خبريال روح الله انوري په راپور کې اورو.
دا د هغو لسګونو یتیمو او بے سرپرست ماشومان او غګونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزی لخوا جوړه شوې مدرسه کې پر زده کړو بوختي. محمد اکبر غرزی په مدرسه کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: پیته نفره داسې یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دواوی ماشومان بیا مور او پلار لري، خو د کورنۍ او اقتصادي کمزورې دي. په بچو د درس ویلو وسنه لري، هغوی هم دلته داخل دي او زده کړې کوي. موږ دې ماشومان ته درې وخته خوراک، کتاب، قلم، کتابچه، د ځان او جامو مینځلو صابون ورکوو. د ماشومان صفایي او نظافت لازمی دي. کله چې پیسې را سره پاتې شي، ماشومان ته موسمی میوه هم خلو. غرزی بای دغو ماشومان ته د لوبو او ساتيري اسانتیا هم برابرې کړې دي. هغه وای خپل کورنۍ یو شمیر نورستانیان او نور وسلورونکو کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. په زده کړو بوخت ماشومان هم په دې وخت چې ورته د زده کړې زمينه برابره شوې ده. اته کلن محمد امان د کونړ مانوګي ولسوالۍ وسیدون کې دی وای:
په دې مدرسې کې موږ اوسېږو، شپې ورځې تیرو، درسونه وایو. څه د بدخشان نه، څه د لغمان نه، څه د کونړ نه، څه د ننګرهار، څه د نورستان.
یا د مدرسه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اړوند د شګي په سیمه کې محمد اکبر غرزی د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزی په نوم جوړه کړې، چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکیو دندې ترسره کړې وي. شاهی کورنۍ ته زیات نږدې شخصو چې د سور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو. په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنګونو له ډیرو کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخستي، چې کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په پرا ولایت د بکول سوالی کې اوبه ډیری مخکښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متره ته اوبه رسیدلې دي، په ډیره چټکۍ سره وس اوبه مخکښته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دی باید برموته توجه وسی، باید مخنیوی وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وب ځینې راکشل کول کیږي، باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت کمی دی وب وسره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزی راډیو ټول له کومه نه نواز سلامونه وایم. ما نه غزی راډیو صدا اله ده چې ما پیغام نشه کې او زمون خانه شنو له سواری کې سره انتنه نسته نه ده سره خالي چې کې دا
السلام علیکم. د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړمه مي ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنی د ولایت په سطح دوره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمیم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیان انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و. الهم خوشحاله لره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس تلرویشت دوستاو یاو شمیره بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس تلرویشت دوستاو یاو
اوریدونکو کولای سي چې موږ ته پیغامونه راولېږي موږ به د ازادي رادیو په خبری خبرونو کې او دغه راز ازادي او اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو لدې سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرې دوته چمتو دی خو ترې وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته په افغانستان کې د کانکور د سګنی ازموینو عمومي اول نمره هله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم پر راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود دروان کان د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړ. جرمنی زینو هغو افغانانو ته چې دوه خزی لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه خزه له افغانستان د هیواد ته وغواړي. زینو جرمنی رسنوی په دې اړه راپورونه خپره کړي او د لک تر لګه دوه بیلګو یادونه کړي دي. جرمنی حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت هم راوستلی دی. اوچا یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1,000,000 ښځو او 100,000 ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو هلیکاپټر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لک تر لګه درې تنه عملای وژل شوی. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویاند ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو دوه افسران او یو سرتیری شامل دی. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. ویل کېږي چې ایران د 2023 کال لپاره تر دې دمه 240 واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسوای چې په افغانستان کې به د تاریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تاریاکو کښت بیا پیل شي.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا بره.
هر چومره چی د نشه یی موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالی په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي په همغه اندازه د معتاد ترمل نشر کیږي.
دا چې د نشه یی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړي.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي کاغه په بازارونو کې کاغه په بولسوالۍ کې کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدی او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وای چې نشو مسترګې ډېرې کمزوري کړې دي.
دغه زړه ډېر خراب کوم زما غوونه ولا سم ورکل او سترګې نظر مې دلا سم ورکو کني دومره دې عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې و په لړ پوری ډرامه لرو.
ژر کاوه وخت مزه یې کاوه هله ماته لاس راکا هله ژر شه
مونږ یې مې درته وویل چې زله ځای نشم وزیدل خو برازي زوره و
پخې کې دی ام نشم وړای حالا ژر شه لاس راکه والکه
او ام دې نو ول چې نشم نه یې کې مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسه سخت کال په لومړیو کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې پراتلونکو کال کې بیا کوپ نار وکړل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالي توپ سره عمل کړي او نړیواله ټولنه د مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس بریتانوی موسسی ساشکا د جوزا په میاش کې د خپل سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له یو لک هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم زوکتره ټټ شوی دی. اوس د دې موسسی تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسی په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د السیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلد لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلد ورسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلی وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپل طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او اندا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1601 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر شوی، د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یک کښ سپرته راټیټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صد دلته عملی کړی دا لدین وری خاطر خنور مسایل د مو کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاد بریالیتوب دعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی د اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسلی مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای. البته نشي مواد لمنځه وړل کېدای شي، کو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالی او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداري ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلما وګرځوي او د کوکنارو کرولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په آوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم یعنی پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاره سو کالو راهیسې د چرسو نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د چرسو ترڅنګ نورو نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وای چې د کورنۍ غړي د نشي موادو د زیانونو او احتیاط پاړه نه پوهیدل، له همدې عمله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یو ورځ مې په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی مې راغی، سوټۍ را باندې را پورته کړ، ویل یې پلاره ولې تریاک څکوې؟ ما ولیدل چې وهي مې، ولاړ شوم او دکان ته ولاړم. لومړی مې د چرسو نشه کوله، وروسته مې د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلوونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویل یې راشه دا نشه نه کوې. لنډه دا چې دا نشه مې پیل کړه او په یوه دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هدا لاست؟ ایا په هدا لاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کوم ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
حامله خزې چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغه کولای شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دی ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته ضرر ورسي او دې ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترک کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماښام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو نونس یویشت او پنځویشت مترو، او د ماښام له شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په دولس سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دې د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي، او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشه یي موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي.
په نشه یي توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولانټ دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانی لري چې کوم خاندان استفاده کړي، سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د نشې په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، تر څو د هغوی د نشې توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډېر په اسانۍ سره د هغوی تداوي کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته وي، شفخانو ته یې راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشې موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشې موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغه ته بیل ټیس کیږي، مثلا که څوک هیروین استفاده کوي هغه ته بیل ټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندارډ باندې په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نه سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړي مفتامین والی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چر دی، یا کریستال دی، اندا سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشې موادو استعمال لابراتوار نشي معلومه ولای، په دې لسته چې نظر څه ده؟
هغه کسان چې په نشې روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ هم استفاده وکړي په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کوو، هغه یو رقم ده، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي په معایناتو کې یو رقم ده، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشې توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په 12 ټولګي کې معتاد او خوانځای جنې پاتې سو. دی وايي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه ځینې پاتې شي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ. خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد شو. پاچا نور وایي که نشه خوسی نه کړي ښایي په سترګو ړوند شم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوې دي. دا چې پاچا نور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه نه مخکې خو زه خپله مطالعه ومه، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم، پلار چې ولدم چې ګوره هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اووه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بلد شوم او ژبه مې ډېره خاص زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه سپات وو، ما په چارسو شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله چارسې کول. دلته ما یو ملګری وو، هدیګه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سرکې په طرف مخه وکړه. او دا نشه مې را وخته تقریبا دوه کله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو. او زما که وزن د دوه پنځوس کیلو پاتې دی، ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ما ته نه زره روپۍ تنخواه او پنځه زره روپۍ به داسې بخششي هم راکول. او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم، بیا ما ته سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیرته دا په داسې باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بیخي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت وو هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، پی ګټې تا سره دی وي. او کاشکې چې تا نشي نه کولی، مونږ تا ته موټر نشو درکولی، مونږ تا ته دوکان په لاس کې نشو درکولی، مونږ تا ته خپلو پیسې هم په لاس کې نشو درکولی. ولې چې تا نشي تر ته مخه کوې. دا زما دښمنه چې وا دا ټوله نشه وه. زه بالکل د خپلو د پردي نه ووتمه او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول. او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلند بیخي خراب و. هغې به وی راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو کنه. خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نه شو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و. نو ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاسه مات کړی دی. خدای دې ما ته پوه کړي کنه. او سار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړي وي کنه. حکومت ما ته سزا را کړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دې به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یو غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو. او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده، ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یاره جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پا دا سو خوب تم نپریدی سوم را خوی دا شوام او تا را ویخ کرم.
ای دا مار پو خوبی دا شه خوبون از مک طولو خراب شد. بازه چه زانونو باسو؟
سم بالا را گلا چه زانونو باسو؟
سیل را گئی سیل که زانونو نباسو اولیمو.
سیل
آواز نہ
سیل مل نہیں ویدشه د خوب کار دی د کوم بل شي آواز مو دی اوریدلی وي
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو وګوره اوبه وار په وار پسې ډیریږي
ته لاړ شه زما له لاسه نه کیږي
ژر کوه وخت مه ضایع کوه هله ماته لاس راکړه هله ژر شه
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی خوب راځي زوروه
په غېږ کې دې هم نشم وړی هله ژر شه لاس راکړه والکه
هو مې درته وویل چې نشم تلی بیخي مې سترګې نه رڼېږي
که چې داسې ده نو زه ولاړم د خدای په امان
خزه وا خزه تا در تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده دادی در تلویزیون آواز چکه وما
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلون راغلی او گنش میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی ده یادوانه برده چی ده زانی تاوانونو پلر که یوازی متادین مرشی بیدی ده هغه بیکور متادینو چی پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پی سبا کولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څاورم اوس سره زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې وسیده هغه سیل نه وړي
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وای څه نه وایې
نو څه وایم ستاسو سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایا ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کیدای سی چی د مرګ ژوند درک به معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورزم
خدای ستا خوارته په وس پوره دي خدای ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې خدای هغه خلک هم ورکه کې چې دا غم لړلې نشې بلاوي کړي او یا یې جوړوي
دا زادی رادیو درنو اوریدم کو دا زهرو کاروان دا دیونی خبرونه پر همدی زی پای تا ورشیده تر بیا ما پر لوی او متعالی الله سپارو دا خدای پامان
دا زهرو کاروان